سلامونه وخت په خیر لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص پم پیل په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د خطر له بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د خطر د بندنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي د کمبودیا د کانفرنس په څنډه کې له خپل امریکایي ساري سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او خطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبې پورز د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمانو زواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د درویشتو تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلې چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تېره اونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي تر اوسه پورې د درویشتو تنو مړي موندلې او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوې چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تېرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ټرافیکي پیکه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سخت ټکر وسو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه او جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکه یې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 130 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. ده ونه ویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پور وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولی چې خپله مور یې په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. دې قمندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي نیول شوي کس د دوو نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بې روزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبرېږم. او د اوکراین پاوز پرونو ویل روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکي کلی حمله کړې خو بریدونه یې تمبول شوي دي. اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتسک ښار ته نږدې ده د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 2 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړې. روسیې دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه پر پیسکي سیمې بریدونه پیل کړي دي. اوس براشو اول مطلب ته. د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمانو زواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولي. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم دا ده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او که نه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد دی او په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حملې وکړي. اسمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط خبرګون شوولی دی. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزې ننګه کوي. یو شمیر شنونکي وایي ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبی آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د دې په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لارې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړې وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په د وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړې وي، ځکه چې مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوي. تر یو حد پورې طالبانو پخوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګمان کوي چې د پاکستان له هوایي قلمرو نه تیریږي.
د کوګلمن په وینا کې د امریکا بي پيلوټه الوتکه له خلیج الوتی دي د ایران پر فضا نشي تیریدي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیره نه دي د منځنۍ اسیا له لارې استفاده ورته ډیره سخته ده. کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیره خبرې شته. کنور څه نوی د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابله په افغانستان کې سوداګري سخته اغیزمنه شوه. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسلو کې فوري موافقه ته ورسیږي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هواره شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې و چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده به د پروسې ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی چېړونکي فرشته عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د چېړنو په باب آزادي رادیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنا چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په اته څلوېښت ساعتونو کې هیڅ شی نه دي خوړلي. همداراز موږ له هغو افغانانو سره خبرې کړي چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي.
صحبت کردیم که اطفال خود را به خاطر سوء تغذیه ها
د بشري حقوقو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشل کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له خنډ سره مخامخ نه کړي او دواړه خواوې وی فوري موافقه ته ورسی شي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګری فعالیتونه وکړي شي. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخي رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخپزیاتیدونکو بحران فوري چاره بللې او ریښې په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همدارس ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف تلکتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور ته بیایي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقه ته ورسیږي چې په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه ریپورت واورید. په همدې موضوع اسمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقوقو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنی چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنتونه درلودل وروسته د دوی په دوی په پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل په څرخېږي وروسته ده او د خلکو دپاره د کار زمینه هم مسایده کېږي یا هغه برنچونه چې پخوا تړل شوي و هغه به بیرته خلاصېږي او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې لري نورو هېوادو سه د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو داسې معلومې شي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي، د دوی خلاف به فشارونه کم نه شي؟
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث شوی دی چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره لري هغه منفی اغیزمن شوی دی، نو دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوی دی. که چیرې دا اړیکې وصل شي بیا د دوی لاسونه هم خلاصېږي، دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي، آیا په دې کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول د تعاملات پر مخ ځي؟
دریا خان بهیر و اقتصادي چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته پرون د شپږیزې کرکټ لیګ فاینل لوبه وشوه، پکې د سپین غر پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. دغه لیګ څنګه وو؟ یو شمېر کرکټ پوهانې په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګ وو، خو ځینې نور بیا وایي اوسنۍ شرایطو ته په کتو ډېر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیګ کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیګ اتلولي خپله کړه. یاد لیګ چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې دوام وکړ، اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیګ د پخوا په څیر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پو بادام احمد زی وی د ملي سرود دغه غول او د ملي بیرغ نشټون د دې لیک خواند کم کړای و.
یو سره تیر شپږزونه کم رنگه واده نن درچانو کم راتک په لوبغاله کې د خلکو کم جمو جوش، هغه په خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات او څلور و سکل بیا غتزونه پکې منی و. یو څه کم رنگه وا په دویم قدم کې د غورستی برید ډېر خلک خوشی نکړو په دغه نندارچان راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ. امنیتی تهدیدونه یو څه ناڅه
سره لدی چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه، خو د خلکو کمرنګ حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې د غلیک نور هم کمرنګ کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومند افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلی توګه ورته وګورو، کامیاب لیګ افغانستان کې ترسره شو، اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته وګورو، خلاص ترونه کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبر ته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
دا په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کی
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوند ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې د ډېر لوی فرصت ده
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوی
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو
کاغذ د ډېر قیمته څه چې دی ونګتی
مانی عموم کې پر کاغذ باندې
دا اقتصادی او سیاسی حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی
د ډاکټر محمد تنها سره د ساينسي مقالو پر نثر ژغیدلایم
هغه انشتاین خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لر او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راخوند کړی د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویو مکلونو کې ویجاړ شو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره د 1950 کال په نومبر کې جوړه شوه د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس یو 1950 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي معماری آثار لکه مجسمه، نقاشي، کتیبه همداراز پسمڅو کې پټ آثار دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري دریم کلتوري طبي منظرې لرغونی ساحه او انتروپولوژیکي سیمه کله چې یو سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو لمخې مناسب ښکاره شي نو دا هیواد کولای شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي دا سیمه ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې تاریخ لوستلی دی
درې بخښونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو یو بخښ دی مالی دی یو مانوي دی یو تخنیکی دی مانوي بخښ په دې باندې دی کله چې یو اثر یو جې یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي په دې اړه باندې په لویه سطح باندې په نړیواله په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب پاړه غهی منستر راځي د دې ژغورنې پاړه د دې پالنې پاړه د دې توجه جلب کیدنه پاړه باندې ډېر لویه غهی منستر راځي دویمه غټه غټه دا چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي سرمایه گزاري مملکت ته د سیاحت بایس کړی د افغانستان غونډه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې دا ډېر لوی فرصت دی بل مادي ګټې د سیاحان التزي یونسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي چې یغجی ورغول شي او ساتل شي په سیمه ملکونو کې چې هغه اقتصاد د یغجی ضعیف وي لکه د افغانستان بل سیاحان تل زیاته سرمایه گذاری کوي بازارونه جوړيږي هوټلونه جوړيږي دغه ډیر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو او بل غټه تخنیکی غټه ده چې یونسکو ته انجنیران استي مسلکی خلک استي ترڅو هغه وساتل سي ورغول سي او د هغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي د هغه په بیا رغونه کې د هغه په جوړولو کې په ساتلو کې
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوې ده د دې وړ ده چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لټ کې ثبت کړي جزئیات د همایون هیواد پورا پور کې
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیقالله عزیزی د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او دموږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري د مغولي امپراتورۍ لمړنۍ واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولی خو آیا دا بن د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه هغه لس معیارونه چې دوی د بشرینو بوخ شاهکار وي د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو د تاریخ یو مهمه برخه وي ځانګړي فرهنګي استازیتوب کې وو مخینه البته دوی 50 کاله شي دا غدا 1500 کال مخینه لري او د شکولای او استثنایی پدیده ده او همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوړه دی او د تپې ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي نو دغه ټول معیارونه په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي
ښاغلی سروانی وايي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1302 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشالتي روي د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وای د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډیر خوندې کول او ډیره مزه به و او خلک به راتلل ورته بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم
خو پخوا دا بن ډېر مینهوال لرل ډېر خلک به ورته راتلل او په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی مغاسې دی خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه د تیاتر او تمثیل نمایشونه نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوری هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی، او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمیر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سي دي درسي کتابونه اخلي، یعنی درسي کتابونه سي پانتونه کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که دي هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزاد مطالعه په برخه کې اکثر هغه ځوانان سي کتابونه ته مراجعه کوي، هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموما ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبروندوی ټوله نم لري، ممکن تر نورو لنور زین چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لري چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کې یو دوی راشي دلته د خپل خوخي وړیا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه سي موږ تاسو وګورې قیمته سوي دي، دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب به جګه سوي یا د کاغذ به قیمته سوي دي، هغه په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي، هغه ته محصلین سمون ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په وکیل کې سوي دي، هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هر څه دا چې محصلینو ته یا کوم کسان سمون ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي، هغه ته کوشش وکړي تخفیف راولو یا کتابونه په څه کم یا ټیټه بیه ورکوي.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چارې آن 99 سلن راښکته شوې دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړې دي.
په تیرې دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې 100 کتابونه چاپول، نو سږ کال مو 300 کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ 100 روپۍ د کتاب د لپاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمينه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولای شي دلته په وړیا ډول د خپل خوخي وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخش کتابونه ډېر لیکل شوي دي، ما همداستون زه ساده منګ همداستون سر لرو زیاتره سری دا دری او فارسی زبه لیکل شوی دی او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری د خو مشکل حل کیږي انشاء الله. زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې انشاء الله مشکل حل کیږي، پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام ووس.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصول ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف، ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
بل علت هم راتلونکي ته نا امیدي کېدلای شي، ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي پر راتلونکي کې روښانه راتلونکي ولري او پر راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي. نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تېر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنې کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشته سل کاله مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وایي بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وړي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې دولس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه شپاړس عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا اتلس عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یوه کال په موده کې څلور عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلي ناصري څخه به لومړی واورم چې ناصري صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي څه دي؟
ډېر مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې، عمده لاملونه به زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د یو وارداتي توکی وه، او له بلې خوا نه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لکه کني ټوب سره مخشوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به عرضه تمرې شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوئ؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې مؤسسې وتلي. نور
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترونی دی او الکترونی هم دا د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې ټکنۍ سول. ځینې ادارې تر ډېره وخته بند دي، لکه معرف په برخه کې لشپغم پورته د انجنیر لیسې پانتونونه تر ډېره وخته بسته، او د مالیات هم لوړ شوي دي. ځینې کې کاغذونه کاغذ چې ده دا ډېر پورته شوی، ډېر ارزانه ده. تلونس تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
نورو
برخم راغلی ده، پر هر څه مالیات زیات شوی دي، قیمتي لوړه کړې ده، د تیل قیمت شوی دي، هم دا مستقیما کتاب پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب پلورنځي مسؤول شغل سمون، تاسو ولې په تیر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړی؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې تر څنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته نا امیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چېرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډېر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګری په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړي. نصری صاحب د کتابونو د لیژلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه به لاسته ولاړې نه شي. متاسفانه چې دوم څلور ته ډېر توجه نه کی او بیا هم موږ ډېر هیله مندي ورته خوړل چې باید دوی غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې ارزښ شوی دی هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نه نهایت زیات شوی و کتابونه کاپی کړل. په دغه ارزښ کې تر فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کال کې موږ درنه وتوانېدلې چې د یو څنګه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه کاپی کول جرم دی او د دغه مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتوانه دل چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب کاپی کول یو جرم دی باید مخنیوي وشي.
ناصری صاحب وبخښي، ان تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي؟
ولې نه، تقریبا 15 ورځې بندونه په تیر شول او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په وضع شول او ضمانت خو شي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار ته لاس نه کوو.
جیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي هغه اول وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلودل. بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوتو په شمار کسان کوټي په خبرته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه د دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړي چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونيسي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه څنګه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې په مخکې خبرې کړې وې او د ورستوي کې خبرې ورسره وکړي. د دې مختوول سم کوشش کوو چې یو خاطه تاسو د کتاب لپاره بازار دغه عملی اقدام تر اوسه نه دا سوي.
سمون صاحب، کته ستراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستانه د پوسټل لارې کتابونه نه سره غوښتي، لیکن کچرته له پاکستان راغوري لږه ځای په اسانه راغوښتي سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لمه سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه لږه سره د اتحادیه سیوا دې اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا ده چې آلته د کتاب د ارزان پریوتل په پیښور کې پاکستان کې شي، دا هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشه، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوسټل لارې چې له پیښور څوک فرزن لندن ته کتابونه لېشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کې له کابل لېشي هم ګرانه تمامېږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوسټ له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل. او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته، پروازونه ډېر دي یا ولاته دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونه دي چې هغه په ډیر لوړه بیه وي، یو دای لاته د هغه د ستونزو ساده د مونږ هم تر کو او مونږ عملا سره مخ.
بحث په پایل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت اشاره وکړه، جیرک صاحب هم دا خبره وکړه چې مالیه سات شوی د کاغذونه ګران شوی دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو پڅ کې ګوري؟
حالا دا څنګه چې موږ په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یو د چارواکي واکمن دی او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو سترخند دی. لبلې خانه لاره دا کړی شي چې لومړی هغه هیوادونه چې کوي کې کاغذ پیدا کړي، لکه انډونیزیا، مالزیا، د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو تور مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځ ته راغی. نو دا د ډیپلوماټیکو لارو نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځ ته راوالي، او ځکه موږ چې راتلونکی کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تحصیلات ایجاد کړي.
یو لهغه یو دو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهیږم چې پخوا به له چین کاغذ راته او کنه، تاسو مالیزیا او انډونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه پاتنې فیصد وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغه سي د اتحادیې له لوري تاسو یو هڅه مشترکه هڅه نشي کولای؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پایل شي موږ خپل دهید روښانه کړو او اتحادیه شته خپل تصمیم نیسي پرې اړه، نو موږ عملي اقدام ته قطعاً یو کېدای شي تجارانو هم دوته ځفه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ ته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغې لارې نه د سرمایه ګذاري وکړي.
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تللی دي، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولای شي، که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنې ډېر کسان چې موږ سره مخکې پر اړیکه کې وو نوي هم کسان چې پر اړیکه کې دي هغه هم تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم په دغه چارو بوختي تقریبا په دې موده کې. په خپل د مثال دا کوم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلې چې اوس د هوا څخه بهر دی، همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و هغه هم ځینې کتابونه ژباړلې دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تجربه ده، یعنې د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفتکنه کړئ شي. خو علاوه پر دې یعنې په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی، یعنې خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنې موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنې یو انتخابي مسله وه، یعنې موږ ورو ورو دغه دې حالت تر وسته یو د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته پیوړتیا اړتیا بدل شي، نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدل صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدل و بیرته را ژوندۍ شو، بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک سپ تاسو وړاندې څه ده؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت چې د کتاب صنعت هم درېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوط ده، هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل، همدغه علتونه هم دي د ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه
بل لار نور لار همسته لار چارستا خو مهم آغای امداز چنگی زادی خلکو توک.
ناصری صاحب دی بحث پا ورستوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ پا برخه که چارواک مرسته نکوی، انگیزه خو یا عمومی شیده و ده نور خلکو مربوط ده، تعلیم البته ده چارواکو مربوط ده چی ده تعلیم دروازه خلاصی کدی، لیکن پا خپلا تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خپرندوی طولینی پا خپلو که چه کولیشتی چی ده کتاب صنعت بیرته وخوروی، یعنی کم کار چی ستاسو مربوط ده هغه باید چی بی او باید پیغه برخه که گامونه وخستل شی؟
حیوادی نو فرهنگی انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات ته ډیره ګټه رسولې ده او دې ته مهم کار ویلې دی. عمده مسؤلیت او ماموریت خو د دولت یې چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د دې پرانا کې اوس مثلا کدی په اره ولسوالۍ کې درې سوه واتنې ولسوالۍ دي، یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغه ته یو کتابدار ولري. دغه بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. له بلې خوا اوس مثلا موږ اویس نه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راوړو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنې اوس اویا خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي ژباړل کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. مدامی والا سرانونه دا آغا باید وسطر شید. به سطل اللہ رای دادا چی دوی باید دولت شل میلیون افغانه پرزخت یواز شل میلیون افغانه پرزخت آما کتابونو تا کده زمین خریداری وکری مختوله شد و سانت بیفت تقریبا تالیخ سل نبخبن که بخوی بدرو او کده خریداری و نشی دکا یعنی دا مو بلاواز هم بست نگارو دیده اینا دا بخبن های خریداری دا چی دولت کتابو تا ارتیا لاری آما کتاب تیلو که دیده غلا مری کولا شی چی مو بواده وکو او پا خپل د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب لورنځي کولای شي زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر وکړي چې د کومې اړتیا اوس لري که تغیرات چې راغلي دي نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولای شي چې تر بریده د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې دا ده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او
دغه سره مطابق موږ هوته خدمات وړاندې کوو. شاید بل داسلارانه صفیولانا سری د اکسوس کتاب لورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب لورنځي مسول، او مصطفی سمون د سمون کتاب لورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
دا سجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام پرې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکو ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکو ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساینس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوی شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګران شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها له هغو افغان ساینس پوهانو څخه دی چې تر اوسه یې په لسګونو ساینسي مقالې خپرې شوې دي. د ده نثر لوستونکی نه ستړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
کریستیا دائم زه د نثر په اصولو د ادبي اړخه ډېر زیات نه پوهېږم، خو دا په طبیعي ډول باندې زه چې کله خپل وس خپلې لومړۍ مقالې چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنیو سره پرتله کوم ډېرې بدلې شوې دي، ډېرې ښې شوې. نو دا یو ډول نه پیم په خپل سمېږي، یعنی زه خپله کوشش کوم که چې کله غلط ولیکم ماته معلومېږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو له اړخه درسته نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پیل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي لکه یو لیکوال چې شپه ورځ لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نو وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای ور سره ده بالکل دینو لیکوالو کتابونه ټول ما ډیر پښتو کتابونه یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل کې ناولونو دا ډیر کم ولما او رومانونو دا خو دې کتابونه چې دي مشروع استادانه د خالق کلتوري دي ملوست دي خو کرښتا درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چکله جمله ناستم ولي کوم خپل په دې سمنه پته چې لسره ولول په دې دانه مفهوم ورکی نه د لوستون کې لپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولیک
ځین کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نصر په خپل سم شي آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باید شوی دی چې واضح او سمي ولیکي دا مقاله
ما نه غوښتل دا خبر وایم خو دا خبره صحیح ده او تر څو چې افغانستان خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سي تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید د دې یو ژبه او ته تشریح کوئ یعنی که تاسو څه سمزدی یا ماشوم باید قرباني پوکړه سي او که سم نه ایزده بل څوک نه سي کولای په خپل شکلیاتو کې روانس او چوکاټونو کې نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حکیمی به کولای شي په اسانه طریقه تشي
ل محمد تنها څخه په مننه لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستول دی ل دوی مننه او دا شعر په ګډه سره ور
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی دشنوس پر لیو پیغلو کو راولی سترگی د پرخو کو گئی د گلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو چشپو وی جار کلل پتورو مٹو سحر بتم چشپو ایجار کل پتور و مطو سهر بطم کلو پهاغو کلو دا ببرچنی زلمی را ٹھول کلی دا ببرچنی زلمی را ٹھول کلی ویش تد مولو کارت د ګلو ویشت د مولو کارت د ګلو دا ببرچنی زلمی را ټول کړی ویشت د مولو کارت د ګلو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستی ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو وهې د فکر په اکبر راغله، وحی د فکر په اکبر راغله، خو چا منلو خو چا منلو چا نه منلو، وحی د فکر په اکبر راغله، خو چا منلو چا نه منلو.
همدې غزل سره آزادي رادیو ادبي مجله رانغاړو. تر بلې غني زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدي وي
Oh, هر وطن دلنا بازار شون تبر بورا شون سرد همکار دنا مکار آغا جون پمرگ اصاد پتنا شبه روزگار روزگار روزگار